السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدونکو نن د نهي ورځ او د سپتمبر 28 نیټه ده او وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتګر کوم. روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپور نه لرو او نس پروګرام حجرا هم درو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. لومړی د خبرنو سرټکی د خیبر پختونخوا د ورکینګ فاکس ګرامر سکولونو استادانو د خپلو نوکرو د ممکنه ختمېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان د تختول شو کسانو کورنیو په یوه جرګه کې له انتظامیې نه د خپلو تختول شوو کسانو د معلوماتو او د دوی د خوشي کولو غوښتنه کړې ده او د جرمونو نړیوال عدالت یا IRC اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي. د خبرنو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو د ماشومان لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامرز په نوم د سکولونو استادانو د سپتمبر پر 28 په پیښور کې د خپلو نوکرانو د ممکنه ختمېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی. دغه سکولونه چې د پیښور ورکرز ویلفیر بورډ لاندې کار کوي او په صوبه کې تر 500 پورې استادان او نور کارکوونکي لري. استادانو یې تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د یوې پالیسۍ لاندې د دوی د نوکریو د ختمولو پلان لري. د احتجاج کوونکو استادانو د ټولنې مشر یونس مروت مشال راډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل.
5000 ملازمین دغه اوباسلو 29 تاریخ ته یو میټینګ کال کړی دی. جی بی هغه کې دوه دا ایجنډا بګ دی. همغه دا مطالبه چیف سیکرټری نه دا سیکرټری لیبر نه مو دا چیف منیسټر نه دا کوم ډیټا جمع شوه دا ډیټا دی پر نیوټرل کسانو باندې وکتل شي جمع دي شي.
دا استادان وای وړاندې دوی په کنټراکټ اخیستل شي وو چې وروسته په پیښور های کورټ کې د نوکرو د مستقل کېدو مقدمه هم وګټله خو لا تر اوسه نه دی مستقل کړل شوی. بلخوا تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د روان کال د فبروري پر 28 د شمالي وزیرستان د شوه تحصیل د تختول شو کسانو کورنیو د سپتمبر پر 28 د ضلع انتظامی سره په یوه جرګه کې لیدلي او د خپلو تختول شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه یې ترې کړې ده. دوی د شمالي وزیرستان انتظامی ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې دغو کسانو معلومات وکړي. د خدي قبیلې د تختول شو کسانو د کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه د سپتمبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل نامعلومه وسلوالو شپږ تنه تختولي وو چې درې پکې د خدي قبیلې غړي وو. په دغو کې دوه تنه خوشي شوي او د څلورو لا هم صدرک نه لګي. بلخوا ضلعي انتظامیه وایي دوی هڅې کوي چې دغه کسان زر تر زره له وسلوالو خوشي کړي. په تختول شو کې د میرعلي اوسیدونکي د لوکل ګورمنټ یو اهلکار انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، دریم د ابټاباد او څلورم د میاوالي اوسیدونکي دي. په د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA ډایرکټر ثنا الله عباسی د سپتمبر پر 28 په اسلام آباد کې خبري کانفرنس کې ویلي چې دوی د هغو کسانو خلاف پلټنې پیل کړې دي چې د کورونا واکسین جعلي سرټیفیکټونه جوړوي او خرڅوي. نوموړي پر دغه وخت دا هم ویل په تیرو دوه میاشتو کې په ټول هیواد کې د داسې یو سلبخ کسانو خلاف FIA هم درج کړې دي چې په غیر قانوني توګه د COVID-19 واکسینو سرټیفیکټونه جوړول او له هغو کسانو هم معلومات کوي چې د ځانونو لپاره پاره د واکسین جعلی سرټیفیکټونه جوړ کړی دي. تاسو مشال رادیو ته کوکی د نړیوالې جنایي محکمې یا انټرنیشنل کریمینل کورټ سارنوال اعلان کړی چې په افغانستان کې د جنگي او بشریت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړني واک غوښتنه کوي چې زیات پام به د طالبانو او د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ځایي وسلوالو کړنو ته وي. سارنوال کریم خان د سپتمبر پر 28 په یو بیان کې د عدالت ججانونه ته دغه خواست په افغانستان کې تیره میاش د طالبانو د کنټرول تر لاسه کولو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې کړي چې هغه اندېښنه هم څرګندوي چې ګنې په افغانستان کې خپلواک پلټنې نشي کېدای. او بل خبر دا چې تیره ورځ په یو ویډیو کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د COVID-19 تقویتي یا بوستر شاټ لګول وخوتل شل. دا په داسې حال کې چې هغه له امریکایانو غوښتي چې د کورونا ناروغۍ واکسین دی ولګوي. د سپتمبر پر 28 ولسمشر بایدن وویل دریم ډوز یا بوستر شاټ لګول هم ضروری دی خو تر ټولو مهمه دا ده چې زیات خلک واکسین شي. ولسمشر بایدن وویل ځینو خلکو چې شمیره یې کمه ده او دغه واکسین یې لا نه دی لګولی نور هیواد ته خورا زیان رسولی شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، په پېښور کې د ورکرز ویلفیر بورډ د سوري لاندې د مهنت کشو د ماشومانو لپاره جوړ شوي سکولونه چې ورکینګ فاکس ګرامر سکولونه هم نومیږي، استادانو او د نور عملی لخوا د سپتمبر پر 28مه احتجاجي لاریون ترسره شو. احتجاج کوونکو وویل چې د مهنت کشو د محکمې چارواکو د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د دوی د نوکریو د ختمولو پلان جوړ کړی دی او غواړي چې د ورکینګ فاکس ګرامر سکولونو نه 15,000 کسان وباسي. بلخوا حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
دغه احتجاج کوونکو د خپل غوښتنو او د خپل مسلې په اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د صوبې چیف سیکرټري په مشرۍ یوې کمیټې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د دوی د نوکرو د ختمولو پلان جوړ کړی دی. د نیسر احمد په نوم د لکی مروت د غزنی خیلو ورکینګ فولکس ګرامر سکول نه د احتجاج ته راغلی یو استاد مشال ریډیو ته وویل،
نو ډیپارټمنټ دالی دیره مسلې سره کولی تر اوسه پوری موږ ګرد ګرځوي او پرمننت کوي مونږ. مسله جی اوس دا ده کنه چې 10 سال موږ دی ډیپارټمنټ سره وکمونګ خپل غورته ما خپل اوس ایم فیل کړای دا. نو مطلب دا ده چې اوس دا ټول خلکو ته تو ګوره ټول اوریج ته رسیدلی دی. دو داوی چې موږ ریشنلایزیشن کوو جی مین مسله اوس دا ده، بچی به مونږ ته لری لری راتل ترانسپورټ ختم کړ. بچو چې کومې پیسې دي 2000 روپۍ دو ورکې دا پوره کال وشو هغه ته روپۍ نه راډرومي. نو هغه لیبر بچو خپل بچی دې سکولانو نه وباسل. نو اوس الته دو مشتوی چې دا بچی کم شو 300 بچی پاته شو یا 400 بچی پاته شو. اوس 300-400 بچی چې پاته شو دا خو موږ مسله خونه و دا خو تا کم کړل بچی.
د احتجاجي لاریون پر مهال سو نورو احتجاج کوونکو له مشال ریډیو سره په خبرو وترو کې وویل چې په های کورټ کې د دوی د نوکرو د مستقیل کولو کیس دوی ګټلی دی او په سپریم کورټ کې د دوی د مستقیل کولو په اړه مقدمه روانه ده. نو په داسې حالت کې د حکومت یا د محکمې سره د قانوني اختیار نشته چې د دوی نوکرۍ ختمې کړي.
ما نوم فرحان دی، زه ورکینګ فوک سکول ګدون کې پرنسپل کار کوم. لګیم زموږ الریډي ډیسیژن های کورټ او سپریم کورټ کړی دی چې دا ریګولر دی. دی هغه افیشل چې کوم دي ځان بچ کولو لا دا واپس لګې دي کانټریکټ تاړي. یو خو کانټریکټ لفظ دی استعمالول نه شي چې څو پورې دا سپریم کورټ اپیل نه دی مسترد شوی. چې کدی دا سې کوي نو دا خو د عدالت توهین دی. دا زمو توهین خو نه دی، صرف ځان بچ کولو د پاره دی لګې دي. د عدالت توهین هم کوي او د امپلایز خپې موخي.
زما نوم نسمت شاه دی. اوس دی په کې دا ریشنلایزیشن یو سیستم را وکاګل دی چې یاره صاف کم کو. مونږه تقریبا 5000 کسان جوړیږي. مونږ هم دغه وایو چې بای مونږ سره انصاف وشي. دا چې کم فیصله
کړی دا دی واپس والی. تر دې دمه د متعلقه چارواکو او د خیبر پښتونخوا د مهنت کشو د وزارت لخوا د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو پر رد عمل کې سندې ویلې شوې او په دغه لړ کې مې د خوارکه خو د محکمې د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي سره د ټلیفون د لارې د خبرو اترو کولو هڅه هم وکړه، خو دا هغه سره په دغه اړه په تماس نیولو کې بریالي نشو. خو د احتجاج کوونکو استادانو د ټولنې مشر یونس مروت مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې چیف سیکرټري ته د دوی د مسلې په اړه غلط معلومات ورکړې شوې دي او په کار ده د دې پلټنې وکړي شي.
دلته مونږ دا احتجاج جاری دی. اصل کې دا احتجاج چې دی د حکومت چیف سیکرټري کمیټي جوړه کړې وه هغه ته غلط ډیټا ورکولو خلاف دی. کومه د ملازمین دي 5000 ملازمین دي کې وباسلو 29 تاریخ ته یو میټینګ کال کړی دی جی بی هغه کې دوه دا ایجنډا بګ دی. همونګه دا مطالبه چیف سیکرټری نه دا سیکرټری لیبر نه مو دا چیف منیسټر نه دا کوم ډیټا جمع شوه دا بشکره دا ډیټا دی پر نیوټرل کسانو باندې وکتل شي جمع دي شي بشکره ک 5000 نه ک 10000 غلط کسان یادې افاق.
13 ورځ دغه احتجاج کوونکو اول د پیښور پریس کلب مخیته او بیا د پښتونخوا د اسمبلی مخیته احتجاج تر سره کړو. خود دوی احتجاج ته څوک حکومتي چارواکي هم حاضر نشو. خو بیا مازیګر دوی خپل لاریون د پیښور حیات بعد کې د ورکرز ویلفیر بورډ د دفتر مخې ته یوړو او دوی وایي چې تر څو چارواکو دوی ته په خپلو پوسټونو په مستقل حیثیت د پاتې کېدلو یقین دهاني نه وي ورکړي، تر هغې به د دوی احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د شمالي وزیرستان شوونه تختول شو کسانو کورنوي او زلبیا له حکومت د خپل تختول شو کسانو د شغورلو غوښتنه کړې ده. دغه کسانو پرون په یو جرګه کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر سره لیدلی چې پکې د سیمه مشانو هم ګډون درلود. دوی غوښتنه وه چې انتظامیه د لادرکو کسانو معلومات وکړي او دغه د وسلوالو خوشي کړي، بلخو انتظامیه ویلي دوی هڅې کوي چې دغه کسان زر تر زره خوشي کړي. د روان کال په فبروري میاشت کې د شوا تحصیل شپږ تنه نامعلومه وسلوالو تښتولي وو چې وروسته یې دوه تنه خوشي کړل او د څلورو لا هم څه معلومات نشته. نور تفصیل له عمر وزیر نه.
د فروری په یوویشتمه نیټه شمالي وزیرستان شونه تختول شو کسانو کورنۍ یو ځل بیا حکومت نه د خپلو کسانو د بازیابۍ غوښتنه کړې او د دوی په وینا ځلې انتظامیه سره په یوه جرګه کې یوه اونۍ مهلت ورکړې چې تختول شو کسانو د بازیابۍ لپاره جدي ګامونه واخلي. ګنی وزیرستان ته غځېدلی سړک او بجلی احتجاجن بندوي او احتجاج به پېښور اسلام آباد ته هم وغځوي. په تختول شو کسانو کې د میر علي خدی یوې قبیلې درې غړي ول چې یو پکې خلاص شوی، دوه نور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. د میر علي خدی قبیلې تختول شو کسانو کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمشنر سره یې تیره ورځ جرګه وکړه، ورنه یې غوښتنه تکرار کړه. نور زغم نشي کولی که کسان یې خوشي نشي نو احتجاج پیلوي.
جرګه وکړي د ډی سی سره، ډی پی او سره، جی او سی سره، هر زوی ته میزان نه ورسول. درنه وکړي روډینه مې باندې کړل، میشته سړی رو نغلل. د حکومت په یلا نو سي چې د میشته سړی به نیرا روشي. اته بال بچتی قبیله دي، ډېر پریشانه دي، هر وخت جوړي فریاد کو چې میزا خپل والد صاحب غوړي. د بارشنن بیا د ډی سی صاحب سره جرګه وکړله چې پاشه د میش د کلی خاص مشورون ملکون ټول موجود وي.
د یادې کورنۍ بلغړې سهیل احمد وای چې کورنۍ له سخت ذهني فشار نه تیریږي. نږدې اته میاشتې وشوې چې د کورنۍ غړي د وسلوالو په منګولو کې دي.
امیش کسونه ایس پتہ لگی انتظامی خاموشه دو کاتی کلا داوډ اډوکیټ بل نوم دا انجینیر همایون داوډ د ډیسینا د مطالبه کا چې د کسونه د پوره دا برپور برپور کوشش وکا قابل دی کچیرته ګورنمنت دې هور فکر کو نه به میجا مجبور نه روډینا بندوي بجلی بندوي چې نه راځي چې ماتوي هغه باقی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې د شورو ورځې نه په هڅه کې دي. جرګې په وار وار استولې، دوه کسان د شمالي او دریم د جنوبي وزیرستان ولای ژغورلي. تمه کړي چې زر لاره جوړه کړي او تختول شوي کسان بازیاب کړي. د فروری په یوویشتمه نیټه شمالي وزیرستان شوانه وسلوالو شپږ کسان اغوا کړي ول چې دوه پکې خوشي شوي، څلور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. چې پکې انجینیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، د خدی یوې قبیلې غړي دي، دریم د ابټآباد او بل د میاولي اوسېدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، هم د بنو په اړه راځو. یوې بلې موضوع ته، د بنو د جانخیلو مشران وای حکومت ته تر اکتوبر 15 پورې تدوی غوښتنې ومني ګینه یو واری بیا به پرلت وهي. دوی زیاتوي د راتلونکو احتجاج لپاره به نن د سپتمبر پر اتوشتمه په بنو کې د حکومت اوتمانزو احمدزو جانخیلو ترمنځ جرګه کیږي. په جانخیلو کې په مارچ کې د سلورو هلکانو تر مړو موندل کېدو د نامنې د سینو نورو پیښو وروسته احتجاجونه وشول چې پکې د حکومت او د سیمې د مشرانو ترمنځ د امن معاهده هم شوې وه، خو د سیمې مشران وایي چې دا معاهده تر اوسه په سمه توګه نه عملي کیږي. بلخوا چارواکي وایي حکومت د جانخیلو د امنیت او پرمختیایي پروژو لړ کې اقدامات پیل کړي دي. تفصیل له انیسا اجمل لور.
د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیلو سیمې مشران وایي که حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي او د سیمې امنیت په ګډون ځینې نورې غوښتنې د اکتوبر تر 15 اونه منلې، نو یو واري به بیا احتجاجي پرلت پیلوي. د جانخیلو یو مشر ملک بلکیاس د سپتمبر په 16 مشال لډیو ته ویل چې له دوی سره حکومت په مارچ او جولای کې د امن لپاره معاهده او کړې شمنې لا تر اوسه نه دي پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د راتلونکي احتجاج په اړه د سپتمبر په 20 په بنو جرګه حال کې د اوتمانزو احمدزو جانخیلو خیلو ترمنځ چرګه کوي.
موږ فیصله وکړه چې نه هم کومه چې موږ به د جرګې کسان چې کیندي د امازایت منځای هغه ته دا فریاد کوي چې دا موږ به بیا مجبوریږو نو یې د درنې په شکل کې یو مزل موږ جوړو. زړی چې څو دوه وره فیصلې وشوې وزیر الله صاحب سره او د امازایت منځای جرګه دا دواړه فیصلې موږ په ځیلیا پاتې دي. بعضې کور کار پکې شوی دی خو منډولې پاتې دي.
د مارچ په یوویشتمه نیټه د بنو په جانیخیلو کې د څلورو الکانو مړی موندل شوي وو. له هغې وروسته ځایي خلکو پرلت پیل کړی وو. دوی له حکومته د وژونکو د ګرفتارۍ او له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو غوښتنې کړې وې. حکومت د مارچ په نهویشتمه د جانیخیلو له اوسیدونکو سره موافقه وکړه او هغې پرلت ختم کړ. وروسته بیا د مې په دیرشمه د ځایي مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د مے په یو دیرشمه د جانیخیلو اوسیدونکو پرلت ووهو او مړی یې خاورو ته نه سپارلو. خو د جون په اتیشتمه د دوی او حکومت ترمنځ کامیابه مذاکرات وشو. د جولای په نهمه نیټه بیا د جانیخیلو مشرانو د ګرینډ وزیر جرګې او د حکومتي غړو ترمنځ په جرګه کې د امن معاهده وشوه. ملک بلکیاس د دې معاهدې په اړه وایي چې حکومت د وژل شوو متاثره کورنیو ته مالي معاوضې ورکړي خو باید نورې غوښتنې هم ومني.
موږ غوښتنې دا دي چې بھائی موږ ایف آئی آر دی هغې نه بعد چې کین بھائی نیٹ دی هغې نه بعد د موږ بندیان دي چې هغه درې میاشتې کې دا لو سوی وه چې دا به خلاصوي او امن چې کین دی امن نو د نیژ سره سر وه چې امن به وي. اوس دا خو امن نه دی. درې څلور لاسونه بیا موږ اوچت کړل دا خو امن نه دی. نو امن اول سر دی موږ سره دا هغه وه چې کومو نقصانات تاسو شوي دي هغه به درکوي.
د جانیخیلو یو بل مشر رحمت الله خان وایي چې د جانیخیلو په وړوکي او میراکي کې په تیرو لسو ورځو کې درې تنه د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي او یو زخمي شوی دی. نوموړی زیاتوي چې په جانیخیلو کې امنیتي حالات تر اوسه خراب دي خو حکومت ورته پام نه کوي.
سره دي کنه دا کسان دوه هلکان وو لکه دوی په موټر سایکل باندې روان وو. بس دا پته نه ولګه دا چا وکړ مثال د زونه په وشول او دوه مثال لکه شهیدان شوی دي کنه.
بلخوا حکومت شمنه کړی وا چې په جانیخیلو کې به یو شمیر پرمختیایي پروژې پیلوي. د بنو نه د صوبایي اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګونغړی پښتون یار خان مشال ریډیو ته ویل چې په جانیخیلو کې ځینې کسان د امنیت خرابولو هڅه کوي خو حکومت په دې سیمه کې امن غواړي او د دې لپاره اقدامات پیل کړی دي.
مخکې چې کله دوی درنا کړی وه نو په هغې کښې هم څه اګریمنټ ورسره کړي وو. سی ایم صاحب په خپله راغلی وو د هغه انټرسټ په هغې نه لګي که نه. نو دلته که راغې نو هغه معاهده ورسره وشوه او په هغې باندې اوس عملي کار هم شروع دی. نو بیا په دې منځ کښې بیا هلته څه داسې واقعیت وشو چې هغې نه بعد دوه می پیره د درنه بیا شروع شوه. حکومت بیا هم خپله دلچسپي شو کړې ده. سی ایم طرف نه هم دا وینا وه چې دا مونږ چې څه کمیټمنټ کړي دي او مونږ لګیا یو چې هلته لا اینډ آرډر سچویشن هم ټیک شي او هغې نه بعد د دې خلکو دپاره مستقل دې هلته علاقه کښې چې څه کمی دی یعنی انفراسټرکچر شو یا ایجوکیشن شو یا هیلتھ حوالے سره شو نو په هغې باندې لګیا ده. یو جامې داسې پیکیج هم ورته وو پالته ای به زه نه خلک به زه ووایم چې خلک به داسې وي سو کسان چا به دا نه غواړي چې د دې علاقې امن یا څه دا جوړ شي خو زمونږ طرف نه څه پکې داسې کمی نه دی راغلی.
دغسې د جولای په نهمه د صوبې د ټرانسپورټ وزیر او د جانیخیلو د احتجاجي پرلت له مشرانو سره د حکومتي جرګې مشر شاه محمد خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوه اربه روپۍ د جانیخیلو په ګډون د بنو پرمختیایي فنډ دی او دوه اربه روپۍ د شکتوی ډیم د جوړولو لپاره مختص کړل شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو ځای چارواکي وایي چې په کورمه کې د امام سلوختي مراسمو پر مهال د تراګرۍ خطر ده. دا خبره امنیتي چارواکو پرون د ګل پورس مشال راډیو ته کړې ده. چارواکي دا هم وایي د یادو مراسمو د خوندي ساتلو په خاطر یې خصوصي امنیتي پلانونه ترتیب کړي تر څو چې د تراګرۍ پیښو مخه ونیسي. ځایي مشران له سکیورټي انتظاماتو مطمئنه دي او وایي دوی په دغه لړ کې څه اندېښنه نه لري.
د پولیسو یو ځایي مشر نجف علي د پیرپورز مشال رډیو ته وویل په دغه کې ځینې انتهایی حساس دي چې د امنیت لپاره ورته خصوصي پلانونه یې تیار کړي دي.
کروں کہ پلور کروں کہ سیکورٹی حوالے سارا وہ کمی شیو سنی تاون سارا بالکل امن امان دے وہ بالکل چیکنگ جی بار بار آر روڈ میں خبر اگر جیتے ہم
په کورما کې د امام بړو شمیر تر 250 پورې دی چې د حفاظت لپاره هغلته د پولیسو او ملشي ځواک سره سره د پاک پوسټ سرتیرو هم ډیوټیانې لګول شوي. په ضلع کې د مراسمو پر وخت امنیت خوندي ساتلو لپاره هغلته د غوټو خارونو لارې تړل شوي او بله دا چې د نهې پر ورځ پاک افغان پوله هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره د بندولو فیصله شوی. په سیمه کې له پیر مخامه تر نهې ورځ او بیا د شپې پر وخت ممکنه ترهګریزو پیښو مخه د نیستو لپاره به د موبایل سرویس هم بند وي. په علاقه کې دفاع یو سل څلور څلوېښت تر نافذ کېدو پس هغلته د اسلحې په نمایش ډبل سواری تورې شیشې او پر اشتعال انګیز تقریرونو بندیز هم لګول شوی. د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمنې حسینی مشر حاجي سردار حسین وایي په سیمه کې د سیکورټي په حواله امنیتي مشرانو هر هغه کمی پوره کړی چې له کمو دوی ورته ویلي او نا خدشات لرل
سره بالکل آره شی بوندی بیلا بیلا سالو مشوره کیگی او نه نام او دوی سره سینیر افسرون سره میټینګ وشو بلکې زمو زو ساکین استم هغه مونږ دا هغه وخت سره کوزه کی کچې تا کمای ته سیته مخصوصیږي ان شاء الله زه خپل وز بلچور نو خپل بیروډ روغلم خپل وګرځیدم لور کوم کی اپر کوم کی آر ته ز لوړم ټیک ټاک تنظیمات روان دي.
په کورما ضلع کې شیعهګان د نهې پر د امام حسین څلوېښتی مراسم لمنځي چې هغه په شپږ اتیم کې شهید کړل شوی وو. په تیرو څو کالونو کې په دغو مراسمو کې پر شیعهګانو ځانمرګي بریدونه او چاودنې شوي چې له وجې دغه ځل هم هغلته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو ترڅنګ سوریدونکو د پاکستان سوداګر وای چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغیزمن شوی او اوس تجارت د ډالرو پر ځای په روپو یا کالدارو کې پیل شوی دی. دوی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د اګست په 15مه نیټه طالبانو افغانستان ونیو او امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي. د پاکستان افغانستان ته واردات یا درآمدات له وړاندې نه په کمېدو دي. د پاکستان سوداګر وای چې که امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي نو ښایي دوه طرفه تجارت خشي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ نو.
د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې پخوانی مرستیال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي چې له کبله اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکې رسمي تجارت کم شوې دی. د نوموړي په اندازه ښایي د رسمي تجارت کچه 80% کم شوې وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت، تاسو ګڼئ چې 20% هم نه دی پاتې شوی کنه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه مطلب دے چې افغانستان ته ځي کنه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي کنه. د یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ ډېر، خو دا ډالر په تھرو به کېدو، فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو، ریمیټنس به راتلو او اکاونټ کې به ډالر جمع کول غوښتل، نو هغه خو فلحال هلته داسې کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کې چېرته کتلې نه و چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی کنه. تنس ته به زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه 250 ټرک افغانستان کنټینر راځي کنه، نو دا پاکستان نه 140 یا 150 پورې ځي کنه.
کله چې د اگست پر 15مه نیټه طالبانو کابل ونیولې نو امریکا د افغانستان 9 اربع ډالره کنګل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نورو بینکونو ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دی یو کس ته تر 2000 ډالره زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای سي چې په میاشت کې په څلورو مرحلو کې 25000 ډالره وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته اوښتې. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان چکزی وایي چې د ډالرو د نشټوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن شوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول د رسمي تجارت له مخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کېږي. البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دی روان، په پاکستاني روپۍ کې. ما ته یو انفیشل خبر به درته وکړم چې په کسټم یو الکار ته موږ ورغلي، ما ته کلکټر وویل چې موږ ته رپورټ راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په یو ور 3 بلیون روپۍ پاکستاني د بینک وتلي. دون پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم په کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستانی کلدار اوس ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه او افغاني سټیبل نه ده. د افغاني څخه خلک وام کوي چې افغاني قدر ته پرته او سبب نور راکښته شي نور براکښته شي پاکستانی روپو باندې کاروبار.
زای چنواری او داروخانه څنګه وایي چې افغانستان پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اوتاق تجارت لمړی مرستیال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړي د سپتمبر پر 28 نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورستر بل تجارتي حل ځلی عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو ته بهتره چې زموږ صادرات موسم وو نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډیر دي. تقریبا هره ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350 300 اویا 300 موټر موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 28 نیټه د افغانستان پر میوه درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان افغانستان تجارت له تیرو څو کلونو راځي مخ په کمیدو دی. د ځان وار په خبره د 2021 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیونه ډالر مالونه صادر یا برامد کړي ول چې د پونه هم دا وجمبه په پخوا کلونو کې تر یو ارب ډالر زیاتو. نو مړي زیاته کړه ک د افغانستان کنګل سوی 9 ارب ډالر آزاد نسی نو شای د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نور ستونزو سره هم مخامخ شي.
مشال رادیو ته غوړیدونکو راځو یو بل ریپورت ته. یو نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د سکوت په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي سګنې جمعې بعد هغو افغانانو شمیر 40 میلیونو ته ورسیږي چې سوال کول ته به مجبور شي. د خوړو نړیوال سازمان بیا لدې مخکې خبرداري ورکړي وو چې یوازې 15% افغانان د درې وختونو لپاره کافي خواړه لري. نور تفصیل زموږ د همکار سفی الله ستانک سیناو.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. لدی ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې غنی خیریه پروژې پلې کړي خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د شورا عمومي منشي جان ایګلند چې دا مهال په کابل کې دی د دوشمې پر ورځ خبرداري ورکړ ک بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي.
د ګروس نمبرز فور دیس کانتری از دټ هاف اف د پاپولیشن نیرلی 20 میلیون نید.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي. یعنی د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چیرته چې د ناټو هیوادونو پرې خود او تریو وتل. دا مهال خونکو نرسانو ډاکټرانو د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته. هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نشي. موږ نشو کولای بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پریښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تیروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو بوشکه په 15 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه دا هغه غواړي چې مونږ دلته څاګانې ولسي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ یې له ځان سره نه وړو. که د دولتي مونږ در وخت تشړی مونږ د زوګاغي خو مونږ دغه هغه کو چې مونږ سره دولت مرسته وکړي مونږ ته یو ځای وکړي کله دې جانم شړی بل ځای دې مونږ ته وغه کی مونږ د بل ځای نه لرو چې مونږ کې واړو یا غس.
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډیر خبرداري ورکړل شو. خو دې ډلې تر دې دمه د اړو او بې ځایه شو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاص شي. اخوا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندوی ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو اوس هم وخت په پیښور کې د سهار 10:00 کېدونکو دی لاند خبرونه اورو. په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو د ماشومان لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامرز په نوم د سکولونو استادانو د سپتمبر پر 18 په پیښور کې د خپلو نوکریو د ممکنه ختمولو خلاف احتجاج پیل کړی دی. دغه سکولونه چې د پیښور ورکرز ویلفیر بورډ لاندې کار کوي او په صوبه کې تر 5000 پورې استادان او نور کارکوونکي لري. تېره ورځ یې استادانو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د یوې پالیسۍ لاندې د دوی کارو د ختمولو پلان جوړ کړی دی، خو لا هم حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د روان کال د فبروري پر 18 د شمالي وزیرستان د شوه تحصیل نه د تختول شوو کسانو کورنیو د سپتمبر پر 18 د ضلع انتظامي سره په یوه جرګه کې لیدلي او د خپلو تختول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه یې ترې کړې ده. دوی د شمالي وزیرستان انتظامي ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې د دغو کسانو معلومات وکړي. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې ډایرکټر ثناءالله عباسي د سپتمبر پر 18 په اسلام آباد په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دوی د هغو کسانو خلاف پلټنې پیل کړې دي چې د کورونا واکسین جعلی سرټیفیکیټونه جوړوي او خرڅوي. د نړیوال جنایي محکمې یا انټرنیشنل کریمینل کورټ څارنوال اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړني واک پوښتنه کوي چې زیات پام به د طالبانو د داعش ډلې سره تړاو لرونکو د ځایي وسلوالو کړنو ته وي. څارنوال کریم خان د سپتمبر پر 18 په یو بیان کې د عدالت ججانو ته دغه خواست کړی دی. او تیره ورځ په یوه ویډیو کې د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کووډ 19 تقویتي یا بوستر شاټ لګول وخوړل شو. دا په داسې حال کې ده چې هغه له امریکایانو غوښتي چې د کورونا ناروغۍ واکسین دی ولګي. اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام حجره ته. د نن په حجره پروگرام کې طارق اورگزی مونږ د کور می د علي شیرزو سیمه ته بوزي او هلته له خلکو سره خبرې کوي. نو راځي چې وایي
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمن اوردونکو ز طارق اورگزی درته د حجره په پروگرام کې هرکلی وایم. د نننی په پروگرام کې د علي شیرزو پر سیمه تعلیمي سہولتونو په اړه خبرې کوو. علي شیرزو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې تر 50,000 زیات آبادی ده، خو هغلته تعلیمي سہولتونه د نش برابر دي. موږ سره د هغې سیمې اوسیدونکي موجود دي او دین علاوه د تعلیم محکمې یو چارواکی هم دی. دوی سره به خبرې کوو چې علي شیرزو سیمه د تعلیم په لړ کې څه ستونزې لري. تاسو راته ځواب راکې او اول راته خپل ځان معرفي کې.
زما نوم زید شاه دی، زه د علي شیرزو سیمې بانډې سره تعلق لرونکی یم. د تعلیم په هډ کې کوم سره نن سبا ستونزې دي؟ یو خو دغه دي کوم بلډنګونه دي اوس لګیا دي، ډپارټمنټ لګیا دي بحالوي، هغې دپاره چې کومې کرسیانې دي یا ټاټس دي وغیرہ دي دا مونږ ته نه دي پرووایډ ماشومانو لپاره. او بل کم سکول کې چې درې یا څلور ټیچران په کار وي، اخ سکول کې دوه ټیچران دي او هغه ټیچران هم داسې بل ځای ول دي یا هغه بدقسمتۍ ده هلته ډیوټي نه کوي ویا یو تبل سوګ نیولی. نو سٹاپ ډیر ضروری ده، په کار دي چې سٹاپ دوته ډیر پرووایډ شي. مونږه علي شیرزو قوم دا یو ډیر غټ قوم دی، په منځنۍ کورمه کې پروت دی. دوی مو سکولونه ډیر کم دي، کوم ځای کې مطلب اوس ټول مو 15 پر سکولونه دي. ټول مو قوم کې سر ډیر غټ دی، نو په کور مو ته شل ډیر په سکولونه په کور دي. هغه علاقې کې خو هغه نشته دي.
اوس څومره دي؟
اوس تقریبا 15 دي. انقلاب نمخ کی ال تمو
دا شپک چکم تاسو د جنکو سکول نه یاد کړل، نو پورا علي شیرزو سیمه چکم ده کې 50 نه زیات کلی دي.
نو دا ډیر کم نه دی د جنکو چې کم هغه دی
د سکول نه هو ډیر کم دی هودي کې وبل خبره ده چې سری کمل شرزه دی کې د جنکو سکول سره پیو دی هغه میډل دی او دا کم چې پنځه دی دغه په پیتو کې دی دا ډیر زیات کم دی مو جنکو د پره او مو جلکای تعلیم هم خوښ دی دی واجب دی کې چې اوس لګه سری شرزه کې سره پیو دی جلکای سکول دی نور نشته دی
خا دا یو دا خبره کیږي چې پالیشرزو کې چې کوم خلق تي اغه خپل بچي سکولونو ته نه روباسي او بیا سپیشلی اغه چې کوم جنکیان دي اغه تعلیم چې کوم دي ډېر کمزور دي دا څومره پورې دا خبره صحیح ده
جی دا هو دا سدا اوس د جنکو سکول په ټول سری کې یو سکول دی اغه ویلری اوس د لری زه ولا خلق اوس داینه به چې اغه دنه غوړي چې زمو مشوم تعلیمونه کې خو سکول وریاوی د دې واجه اغه جلکی وغیرہ کور کې په بندي وسطی سیرت تعلیم ته ماته ځکه سکول وریاوی ځکه ټولغه کې یو سکول دی اوس کله سکول نه ډیر وای نو هر کلی کې وای نو هر کلی والا جلکی به نږدې سکول ته تللی خو دویم دا خبره وي که اوس په درو کلو په څلورو کلو نن سبا یو سکول دی دا سکول نه سرستی غریزه علاقه دی برون وشي چې ماشوم بخوړه وسي یا وبغورځي داسې بشي د دې د واجې نه لږ کې تکلیفات شته دي نور لکه هر سړی غوړي چې تعلیم وکړي خپل ماشوم باندې تعلیم وکړي
دا راته وایي چې دغه تاسو وایي چې خوړې راشي او بیا ماشومان سکولونو ته نشي تللی نو دا سکولونه ډېر لرې دي دوی نه او په دوی علاقو کې ورته سکولونه ولې نه دي جوړ
جی داسې ده
بدی کمه ده
بدی شته ده خو بس مونږ ته توجه نه دی راکړل شوی چې کوم مونږ پولیټیکل چارواک دي هغه هم داسې سنجیده نه دي پوره راسره او بل څه مونږ مشرانو نوم لګي کوتهیان شوي دي هغو توجه نه دی ورکړی
اورېدونکو د الیشرزو په سیمه جنګونه هم وشول هلته 2009 کال کې پوزي اپریشن وشول او د جنگونو پوزي اپریشن په وخت یو شمیر سکولونه چې کوم دي اغاړنګ شوي دي موږ سره یو بل ځوان موجود دی اول بر ته خپل ځان معرفي کی او بیا بدار ته وای چې التا چې کوم سکولونه اغاړنګ شوي دي نو هغه اوس هم اغاړنګ پراته دي
بسم الله الرحمن الرحیم زه محمد بلال دی تندی اوسیدین کم سیریالی شرزی مخکې چې کوم سکولونه و هغه کمیونټي سکولونه او هغه پریشان نه بعد سکولونه خو به حال خود نه شو سي ازین هم ورک شو مطلب اډیوکیشن سیستم هغه ځای کې بیا د سکولونو باندې څه توجه نه دی ورکړی شوی او هغه سکولونه د ازین ختم شوی دي
ها دا کمیونټي سکولونه
دا کمیونټي سکولونه
ها کمیونټي سکولونه خو مطلب د خلکو په کورونو کې به جوړو کنه
کورونو اجرو کې بو
ها اجرو کې بو نو هغه شمیر څومره و هغه په دې لښو کې به څومره شمیر و
یاره هغه سپیسیفیک معلومات نشته خو تقریبا 8 سکولونه بو
ها 8 پورې کمیونټي سکولونه چې کله اپریشن وشول ختم شول بیا واپس را نغلل یو خدا خبره شول دویمه چې کوم الته بلډینګونه و هغه بلډینګونه وران شي وي اغه بلډینګونه اوسم وران پراته دي کنه جوړ شي وي
حالت کې چې کوم بلډینګونه واغه خو هغه ټیم کې مکمل ډیمیج شي وي اوس اور باندې کار روان شوې دي نو تقریبا 90% پورې جوړ شوی دي او چې ته یکه دوکا پاتې شوی وي بلډینګونه کمپلیټ دي خو ازه کې د دې لپاره کوم سہولیت یې هغه نشته دي کوم سامان لګي یا کوم ټیچینګ سټاپ دی هغه په هغه بلډینګونو کې موږ سره نشته دي او ماشومان شته دي بس چرته په 200-300 ماشومان باندې یو ټیچر چې کوم دغه موږ تمایا کړي
یو د دې خبرې جواب راکړه چې کوم سکولونه جوړ شول نو هغه سکولونه فعالم شول هغه کې ماشومان راضي سبق ورته خوده لکی کنه
چونکه علي شیرزه سیمه راګبل هسر ډیره وګداده او په غزه کې سکولونو تعداد ډیر زیات کم دی او چې کوم هغه نشدو زینو کې وسره مشومان دی هغه او ترسی به اوس هم فعال دی باقاعده مشومان وسی
سکولونه فعال دی
فعال دی خو چې کوم لګ لري دی ونه مشومان نو هغه ته بیا لګ مشکلات یا زیات رسیدای نشي ځکه څنګه غریزه علاقه دی ټیټه جگہ نو چې هغه سکول تم کور نه رسیږي رسیږي نو دوه درې غنټې لارې مزال وی او هغه سکول د دې دواج نه ځنې مشومان چې کوم د تعلیم نه بغیر پاتې دي هغه د سکول ځای په ځای سہولت نشته سکول نه نشته خو چې کوم جوړ دی بلډینګونه هغه فعال دی باقاعده چلیږي
باقاعده چلیږي ها بیا تر ته وایا چې علي شرزو سیمې ته ټول خلک واپس ورغلي دي کنه سپاتم دي سیلا کې
علی شیرزو سیمه ته چې کوم دی تقریبا 60-70% خلک تلی دي چې د کوم خلک نسی اغه ته ستونزې دي چکورونه وړاندې چاته چیکونه نه دي ملاو شي. دینه مخکې ډېر مسایل تیر شوي دي او هغه خلک غریبان دي، هغه هغه ځای کې آبادي نه شي کولی، آبادکاري کولی نه شي. نو د واج نه څه آبادي نه دی تللی، خو 70% پورې خلک چې کوم دي هغه اوس هم هلته بحال دي، تللي دي، واپسي شوی دی. خو هغه ماشومان هم هلته دي، خو د تعلیم نشت د واج نه ماشومان چې کوم دي هغه د دې نه محروم پاتې کیږي.
هغه ځای کې داسې سکولونه شته چې خلک ورغلي دي او سکولونه نه دي جوړ.
چې کوم خلک تلی دي په هغه ځای کې سکولونه شته، خو یو د تندي کوټ نه کې سکولو ته یې په دغه ځای باندې مخکې یو بلډینګ و سکول و. هغه سکول اوسه پورې هغه ځای آبادي شته، ښه کافي آبادي ده، خو سکول پرې اوسه پورې نه دی جوړ شوی. نو اوس ورباندې لږ لږ کار شروع دی، خو تقریبا چې موږ واپسي شوی د 45 کاله کې باندې 45 کاله کې هغه ځای باندې سکول نه دی جوړ شوی. هغه ځای ماشومان چې کوم دي هغه محرومه پاتې کیږي تعلیم.
دا چې کوم سکول نه دی جوړ شوی بلال، نو حکومت سره یا چارواکو سره خبرې کړې دي باندې؟
په دې باندې خو باقاعده حکومت تم رپورټونه تللي دي، ایم پی ایس ایم این ایس تم پې تللي دي، چې کوم اعلی چارواک دي ټولو ته باقاعده رپورټونه رسېدلي دي. هغې نه علاوه د خلک راغلي علاقه هم کتلی دی، هغه ځای ویزټ هم شوی دی، خو هغه باوجود هم پې اوسه پورې کار نه دی روان شوی او سستي شکار دی اوسه پورې.
د تعلیم چې کوم هغه دی ریشو چې کومه ده دا زیاته شي هلته، څه مطالبات مې ستاسو؟
ټولو ناول هم مطالبات دا دي چې تعلیم څونکې بنیادی حق دی د قوم یو د علاقې خلکو، نو د کوم سکول نه چې ړنګ دي د کې څه بحال شوي دي جوړ دي، خو هغه کې د ټیچنګ سټاف کمای دی او سره چې کوم دې سره تړلي سامانونه دي، کرسیانې شولې، بورډونه شولو یا وغیره وغیره چې څومره هم دي، د دې شیانو کمای دی. نو لکه اوس موږ سره یو سکول دی په علاقې کې، هغه 300 پورې ماشومانو تعداد دی، په هغه باندې یو ټیچر دی، نو دا چېرته 300 هلکان یو ټیچر کور کولی شي؟ نو موږ مطالبات دا دي چې موږ ته دې پراپر ټیچنګ سټاف راکړي، هغې سره سره دي چې کوم دې سره تړلي سامانونه دي هغه دې موږ ته مهیا کړي، او چې کوم ځای کې آبادي ده او هغه ځای کې سکول نشته د هغه ځای ته سکول نه مهیا کړي. او ټول نه زیاته کومه موږ مطالبه چې ده د جینکو سکول مطالبه کوو، چونکې موږ ځای کې جنکې د تعلیم نه بالکل محرومه دي، د غیر شي 0% ده. ته د وجه نه دي د وجه نه چې علي شیر زیر اکبر ډېره اوږده دی، په سیریا علي شیر زیر کې یو ګرل سکول دی، هغه موږ سره تقریبا په 5-6 کیلومتر فاصلې باندې دی. نو د دې طرف ته چې څومره علاقې دي، دا موږ سره د تعلیم نه جنکې محرومه پاتې کیږي، ځکه ازای ته جنکې تللی نه شي، پیدل مزالم نه کیږي، هلته ګاډي فیسیلیټیز نشته، روډز نشته. د دې د وجه نه جنکې زموږ د تعلیم نه محرومه پاتې دي، لهذا موږ دا غټه مطالبه کوو چې موږ ته ځای په ځای جنکو سکول نه راکړي.
بلال درته ووایا چې د هغه ځای کې چې کوم تعلیمي صورتحال دی د زنانو، نو اولې دومره بد دی کې یو وجه خدام ده چې کم خلک دي هغه د زنانو په تعلیم کې دومره خاص توجه نه ورکوي د زنانو تعلیم ته، نو دا خبره صحیح ده؟
دا خبره خو بالکل غلطه ده. خو زه خپل مراد کوم، زه د علاقه سره مې تعلق دی، خو چې کوم د زنانو تعلیم چې کوم هلته ریشو کمه ده، د دې د وجه نه کمه ده چې هلته موږ سره د فیمیل سکول هیڅ فیسیلیټي نشته، نه موږ سره کمیونیټي سکول شته، نه پرایمري سب عام پرایویټ سکول شته، نه چې کوم څه بلډینګ شته. د دې د وجه نه هلته زنانه کومې ماشومان دي هغه سکول تعلیمي ریشو بالکل زیرو ده.
په علي شیرزو کې چې کوم تعلیمي حالو، نو بلال ورته څه وویلو، څه زاید شاه وویلو، زاید شاه ته واپس ورځو. زاید شاه در ته ووایه چې د لوړو زده کړو چې کوم هغه دي سهولتونه دي، پاره کې څه صورت حال دی؟
داسې دی چې دلته خو میډل پرایمري سکول شته دی، خو های سکول کوم لوړو زده کړو سکول دی هغه نشته دی. یو لوړ کوسول هغه شته دی، خو تیندو کې دی، او بیا تیندو نه خپل هم چې کومه دی مونږ ډېره زیاته بدی پرته دی، هغه دپاره موږ ته های سکول ضرورت شته دی ماشومانو دپاره. مونږ په لږه وم نه حکومت نه مطالبه کوو چې په شمخی کې، په مرغون کې، او سیریلی شرزی کې موږ ته های سکولونه راکې، بل ورسته حکومت دیمو کومي مرکز دی کې موږ ته های سیکنډری سکول موږ ته جوړ کې.
نو په دې ټول علي شرزی کې چې های سکول نشته دی د لوړو زده کړو لپاره، نو بیا دا هغه ځای زده کوونکي چې کم دي ابه څه کوي چې پنځم پاس کی یا اتم پاس کی بیا څه کوي هغه؟
یی د څه هده لګا اوس بزور ته هغه علاقہ خلک ډیر غریب دي، غریبی د واجب بزور ته تلای راتلای نه شي، اتم څه پوس کی بس بیا غونه مخ کی تلیم بیا پوتی وي، بس کلی کی پوتی ځکه څه هغه خپل کوای شي نه، څه بزور ته لوټ شي او شهر ته لوټ شي تعلیم حاصل والے لپاره غر غربت واجب او نور غد واجب غونه بس بیا مخ کی تلیم پوتی شي.
قدرمن اوردون کو دغه ځکه د مالو په دې دمه په وخت کې تاسو یو نغمه ووره، او بیا غینه پس رازو
د چکمې غوښتنې کېږدولې شولې او ستونزې دي. دا ټولې د تعلیم محکمې چارواکې موږ سره موجود دي، د مخې ته ایږدو او ګورو چې دې څه جواب ورکوي. اوریدونکو تاسو دا نغمه واوریدله. د نغمې نه په مخکې مونږ ویلي وو چې مونږ سره یو چارواکی موجود دی او هغه ته به دا ټولې ستونزې او غوښتنې مخې ته ایږدو. نو ده په خپله دا ټولې خبرې واموریدې، خو ورته دا اول دا پوښتنه مخې ته ایږدو چې کله اپریشن وشولو نو اپریشن نه مخکې هغه ته کمیونیټي سکولونه وو، او هغه کمیونیټي سکولونه چې کوم اپریشن وشو هغې نه پس بیا واپس نه دي راغلي، نو دا سہولت ولې ورنه کړی شو؟ خپل ځان اول پوره تعارف وکا او بیا د دې خبرې جواب ورکا.
محمد شاه ایجوکیشن ډپارټمنټ سره متعلق دی. کوم ځای کې آبادی زیاته وه او د موجوده کوم سکولونه وو هغو باندې بوج وو، نو بوج کمولو دپاره دا سکولونه په حجرو کې کولاو شوي وو او ون ټیچر سکول وو، یو استاد به یې ورکولو، هغه به دا سکول چلولو. نو کله چې دا علاقې نه خلق اپریشن د لاسه بهر شولو نو سکولونو هلته کې وجود ختم شو. هغې دپاره هلته کې سټوډنټان نه وو، طلبا نه وو، نو سکول څه نه چلیږي ظاهره خبره دی. هغه شای په دی واجب باندې دغه علاقې نه هغه ټایم کې ختم شوی وو.
دا خبره خو بلاله مو کړله، خو درته ووایه چې د سکولونه واپس ولې ورنه راغلل؟
واپس هغه پروجیکټ چې کوم وو ختم شو، سلسله ختمه شوله، کومو علاقو کې چې د شای جری ستلی شوی وو هغه سکولونه به حال پاتې شو، او کومو کې چې جری نه وو نو هغې مخکې ریپورټ نه شو تللی، او کوم بریک څه ورکې راغلو هغه بریک د واجې نه دا سکولونه دا سلسله ختم شوله د سکولونه اټیم کې بیا کومه اداره وا غي درې مخ کې بیا نور نه چلولو بان سکول هو چلی دی نه شي
نو واجه خدای نه دي چې پورا امن نظر غلې او امن څه دې نه راغلې نو کمیونټي سکول تل
تک کله ابدی نه وي او سکول د پاره مشومان نه وي نو سکول چلیږي د مشومانو د پاره څه مشوم نه وي په سکول کې نو هغه لکه کې بیا سکول چلی دل ممکن نه وي سکول هو په مشوم باندې چلیږي کنه
نو خلک واپس ورغلی دي کنه خلک واپس ورغلی دي سکولونه زیات نه دي شي او ډیماند ماغه دي نو کمیونټي سکولونه خو ضرورت خو اوسم شته کنه
د کمیونټي سکولونو ضرورت بالکل شته خو هغه ټایم کې د حکومت ا پالیسی وا اوس د حکومت ا پالیسی ټایم په ټایم باندې بدلیږي
نو دا پروجیکټ واپس نشي راتلی
اوس فل حال دا څه پروګرام نشته څه پروجیکټ راشي هغه په ځای باندې نور پروجیکټس دي هغه چلیږي لګیا دي په دې علاقې کې سکولونه کار هم کوي
نور کم کم دی
کمیونٹی اسکولس په ځای باندې موسرا اوس د مو ډپارټمنټ ډایریکټر ایجوکیشن ډایریکټریټ په ترو باندې مختلف نور این جی اوز دي چې هغه دلته کې کار کوي هغه سکولونه په دې علاقې کې د په دې قوم کې لګیا دي خپل سنټر یې کولاو کړی دي هغه کې ای ایل پی دی ای آئی پی دی دا دوا پروجیکټ ته کوم دي دوی ادارې دلته کې فعال دي سرګرم دي هغه سکولونه شروع دي استادان ورکې دي او ماشومان لګیا دي استفاده ورنه کوي دي سکولونو نه
محمد شو صاحب د زید شو او محمد بلال بابلا مسله کې د ولا غدا دي څه هغه ځکه چې کوم سکولونه رنگ شي دي نو هغه اوس پورې نه دي جوړ نو درته وایي چې څومره سکولونه الته د جنگونو او پوزیا پرشن په وخت سدي هغه رنگ شي او څومره اوس پورې جوړ شي دي او دا کوم جوړ نه دي دا ویل نه دي جوړ
څو کوم سکولونه دی اپریشن په دوران کې ډنګ شوی او موستلی هغه جوړ شوی دی او په ډیرو باندې کار روان دی او کوم سکول څه پاتې دی نو هغه دیو جن نه دی پاتې څه هغه مخکې لکه چا څه دغه نه دی کړی رپورت نه دی کړی هغه د مو ایجوکیشن ډپارټمنټ طرف نه دفتر طرف نه اعلی چارواکو سره رپورت شوی دی هر څه خو بعضې داسې دي چې د هغو فنډنګ یا د یو ایس ایډ طرف نه لږ ډیلی شوی وي پروجیکټ کې داسې مسله راغلی وي ټیکه شوی وي او ټیکهدار او د ادارې په ترمنځ څه داسې ډیلینګ د وجې نه پاتې شوی وي کار لږ لیټ وي خو سکولونه ټول اپروو شوي دي او یو هم نه پاتې کېږي چې هغه بلډینګ جوړ نه وي او څه اکثر جوړ شو او په ډیرو باندې کار روان دی
څومره د شمیر څومره دی
مو سره تقریبا یو لس سکولونه وو دلته کې چې هغه ډیمیج وو هغه باندې ټولو باندې کار روان دی او انشاء الله ډیر زر به هغه کمپلیټ شي مکمل بشي او
هلته د سکولونو شمیر چې کم دی هغه ډیر کم دی دوی وی چې پنځل سکولونه چې کم دی دا د هلکانو دی او شپږ سکولونه صرف دا چې کم دی د زنانو دی نو نوی سکولونه د جوړېدو څه امکان شته یا ضرورت شته آبادی خو ډېره زیاته ده دا کمی نه دی ورته
بالکل کمی هم دی او د دو حق هم دی خو اکثر د سکولونو اسټابلیشمنټ کوم وی دا په ډیماند سره کیږي یو خو د علاقې طرف نه د دلچسپی انټرسټ کمی دی ورکې څه د مشرانو طرف نه بالکل شته ورکې لکه نورو علاقو خلق په کوم شدت سره خپل ځانونو ته سکیمونه غواړي او ورپسې هلې ځلې کوي نو دا د بده مرغه دی علاقې کې د کمی شته خو بیا هم د مو د ایجوکیشن آفیس مشران څکوم دي چې په هغه کې ډی او صاحب دی یا ډیپټی ډی او میل یا فیمیل څکوم دي هغه خپل طرف نه هم لګیا دي داسې رپورټس مخکې هغه لیګل دي چې دې علاقې ته د سکولونو ضرورت دی او څه سکولونه په پایپ لاین کې شته هم دي چې هغه انشاء الله ډېر زر به نوې اسټابلیشمنټ د هغو سکولونو دی علاقې لپاره وشي
تاسو ویلو چې د انټرسټ کمی دی نو آیا تعلیم محکمه داسې څه کمپاین چلولی دی چې د خلکو انټرسټ اوچت شي خلک وغواړي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي
په دې یویشتو سکولونو کې به یویشت پیرنټ ټیچر کونسل وي د پلارانو د استادانو او د والدین کوم دي او د معاشره والا د کلی محله والا د کسانو یو کونسل بوي په هر سکول کې وا جرګه بوي چې مخکې به تعلیمي اصلاحي جرګه ورته ویلې شولا اوس وتا پیرنټ ټیچر کونسل یي پی ٹی سی لانڈا نما آگے پترو باندھے مختلف کمپینونه هم کیږي او د هغه مقصد هم دا دی چې د کمیونټي والا د معاشره والا خلک چکم دی هغه لاس په لاس ډایرکټ بلواسطه تور بنے هغه سکول سره او استادانو سره هغه په رابطه باندې وي د هغه د خپل ماشومانو هلې ځلې استادانو سره شیر کولای شي او د مخکې حکومت ته خپل درد بیا بیانولای شي. د تعلیم محکمې طرف نه دا کوشش دی او دا په هر یو سکول کې روان دی، په هر علاقې کې، په هر کلی کې روان دی، خو نن سبا خو په تعلیم باندې خرچه هم نه کیږي، ځکه سرکاري سکولونو کې خو حکومت کتابونه ورکوي، بستې ورکوي، کپه او کتاب مکمل حکومت خرچه ور باندې کیږي. نو صرف کور طرف نه کا صرف یو مشوم سپیر کول دی، دا د مور او پلار واس کې دی، دا خو د ایجوکیشن ډپارټمنټ واس کې دی، نه دی مشوم را لګل، دا د پلارانو ذمہ داری دی.
محمد شاه صاحب دغه سکولونو په باره کې هم خبرې وشولې، اړنګو سکولونو په باره کې هم خبرې وشولې چې دا کم سکولونه موجود دي، په دغه کې سہولتونه نشته، الته دوی وای چې استادان دی هغه ډیوټیانې صحیح نه کوي، او بیا که استادان شته نو هغه ډیر کم دی، او دې نه علاوه نور سہولتونو کمې دي. نو د استادانو د کمې او سہولتونو ور بربرولو لپاره تاسو څه کوي؟
دې لپاره هو د کوم تاسو ته موس خبره وکړه چې کومه پی ټی سی جوړیږي. نو پی ټی سی مقصد هم دا غدي چې د پیرنټ سکوم دی والدین دا د استاد سره په رابطه باندې وي، نو دې کې به د استاد د غیر حاضرۍ کوم چانسز دی هغه به کمیږي ورکه. او دویمه خبره دا چې د لپاره آی ایم یو دی انډیپندنت مانیټرینګ یونټ کوم دی هغه ګورنمنټ پرمننت کسان دی لپاره خستی انسپکټرز دی هغه انسپکشن کوي هغه ټیم په ټیم باندې په میاشت کې یو یا دوه ویزیټونه خامخا کوي. هغې نه علاوه اے ایس ڈی اوز کوم دی گورنمنٹ د مو ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ کوم دی هغه دی باندې اوس مقرر کړی یار علاقے د پاره هر سرکل د پاره خپل یو اے ایس ڈی او دی.
نو چې دی کامیاب شوی دی چې سو کې نیولې وی چې هغه ډیوټی نه کوي او هغه بیا هغه ته سزا ملو شي وی.
بالکل هغه حکومت کاس ابسنٹ رپورٹ کی، نو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن آفس دا هغه خلاف کاروائی کوي، هغه نه ڈیڈکشن کوي او هغه ته نوٹس ملويږي، هغه ته بقاعده خبرداري ملويږي.
صحیح. او دین علاوه دغه کمې چې کم دی نو د خوډر زیات دی، وای چې 50 ټیچران په دې یوشت سکولونو کې چې کم دی هغه تعینات شوی دی،
ٹیچرانو کمے خو بالکل وی خو ٹیم پر ٹیم بنے برتی ہم کی گی او اکثر ادا سی شی سے پروموشن کی یو زین یو استاد اوچت شی اغا یو بل خپل سکول بنے ایڈجسٹ کے دین شی او نزد سکولونو کے داغ سیٹ خالی نوی چوک 12 سکیل نہ 14 تا لاٹ شی چوک 14 نہ 15 تا لاٹ شی نو ظاہر خبر ہے جیسا اغا بیا سکول نہ ٹرانسفر کی گی بل زیتہ بسی سکم زے کے داغ سیٹ اویلیبل وی اغ زیتہ بسی او 12 سکیل چکم دے انیشیل چکم بنیادی استاد برتی کی گیا پا 12 سکیل کی برتی کی گی پا پرائمری سکولونو کے نو آغا با داغ نوی برتی تب آغے کی بیا انشاءاللہ کم سکولونا چا پوستونا خلی دی او سر روانا انٹرویو شوی دے او دے کے با انشاءاللہ در زر بدا پوستونا ڈاک شی.
محمد شو دار توایا چا یوا بلستون زدہ دے چا پا طول علی شرزی کے دا لوڑوز دکڑو دا پارا چا دے کن سکول نشتا دے او هغه صرف یو په تندو کې دی، نو تندو چې دی د لشرزو بالکل په اخیر بارډر باندې پروت دی، نو څنګه بالته خلک چې کم دی هغه تعلیم ترلاسه کی
د سکولونو کومه اپګریډیشن سمور ته یو هغه کیږي د تعداد په لیول باندې. اکثره په دې سکولونو کې تعداد مخکې به نه برابرې دو چې هغه اپګریډیشن ته برابر وای. اوس د مو سکوم مشران دی ڈی او صاحب شو یا ڈپٹی ڈی او شو دو په هلو ځلو سره دا ځل په علی شیرزی کې څو سکولونه داسې مو سره شته چې هغه پرائمری نه مډل ته اوس انشاءالله دې کال به هغه کولاو شي په مډل درجه کې به کار شروع شي، هغه باندې به استادان او سټاف به هغه ته ملاو شي.
او د هاي
او د هاي خو څه کله میډل سکول کې تعداد برابر شي او هغه وچلیږي میډل سکول نو نیکسٹ ایئر د پارا نیکسٹ فیز کې به بیا هغه هاي ته یا سکول ډایرکټ د پرایمری نه هاي ته کېدل دا خو ممکن نه دی.
نو مطلب دا چې په لیشرزو کې میډل سکول هم نشته.
سټپ بای سټپ کېږي میډل سکول په شمخه کې ګرلز یو میډل سکول شته او نور د تیندو نه علاوه د الکونو بل چې بیا پاس علی شرزی کې بالکل دو خبره په ځای دی.
نو دا جنہ کوچ کم میډل سکول دی هغه هاي ته برابر شي
هغه کې تعداد لگ انتظار دے کہ تعداد اور کے لگ رخشی نو انشاءاللہ غبم ڈیر زر باغم ہائشی
کدا اپڈیٹ شو نو د استادان خو اسیم کمیرے نو بیا بو استادان تو سوور کی کنا
سکول کلا اپ گریڈ شی اگے سر پوسٹونر واشی نو تو پوسٹونر